د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت گرمی 12 بجې شوي. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وري چې پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو سیاست په څه ډول روان دی. همدغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر په اړه هم تاسو ته معلومات ورکوو. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو د احتجاج په اړه هم راپور لرو. خو تر هر څه مخکې اردو شاهین بودیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په اسلام آباد کې د لوړ پوړو حکومتي او فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاج نن په لسم ورځ هم دوام لري او د ایران د جوهري لوزنامې بیا ژوندی کولو لپاره د نړۍ د 50 ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ په ویانا کې خبرې شوې. د خبرونو تفصیل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په اسلام آباد کې د لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د نوموړي سره په بېلابېلو لیدنو کې د امنیتي او دفاعي چارو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه، اقتصاد او ترهګرۍ ضد هلو ځلو باندې خبرې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې لاوروف به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ویني. دا سفر پر داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې ګړندۍ شوې دي. روسیې د افغانستان د سولې په پروسه تیر میاشت په ماسکو کې یو کانفرنس هم را جوړ کړی و. عوامي نېشنل ګوند پاکستان جمهوري اتحاد په نوم د اپوزیشن ډلو له اتحادیې خپلې لارې بېلې کړې دي. پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی په رسمي توګه له سیاسي اختلاف د بېلېدو اعلان وکړ. نوموړي وویل چې په اتحاد کې د اختلاف د هواري لپاره باید د پی ډی ایم مشرانو یو غونډه راغوښته وي، نه چې له عوامي نېشنل ګوند یې ځواب غوښته وي. هوتی وویل چې پاکستان جمهوري اتحاد ځینو ګوندونو د ذاتي ګټو لپاره یرغمل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون بستیال مشر شاهد خاقان عباسی د اپریل په 15 په رسمي توګه د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند ځواب وغوښتی و چې په سینټ کې د اپوزیشن د مشرۍ لپاره یوسف رضا ګیلانی ولې غوره کړی دی. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاج نن په لسم ورځ هم دوام لري. ملازمینو د احتجاج په توګه د کوټې په هاکي چوک پر لټ وهلې دی او حکومت په تنخواګانو کې د 25% اضافه غوښتنه کوي. په دې اړه تیر مازدیګر د ملازمینو د اتحادیې د مشرانو په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د صوبې استادان به د اپریل په 9 نیټه کې دونکو د لسم جماعت امتحانونه نه اخلي. په دغه اړه د اتحادیې یو مشر حبیب الله مردانزی وویل
خدای دې وکړي چې دا ګورنمنت دا مطالبات ومني او کې نه مني. موږ مخته ځو، مخته اوس ګوره پرنه تاریخ د میټریک د لسم او د نم امتحانونه شروع کړي. د دې سم موږ د بایکاټ اعلان کوو.
د سرکاري ملازمینو د احتجاج لامل د بلوچستان د روغتیا د سانګې د لوري په صوبه کې د پولیو ضد کمپاین یو ځل بیا د ځنډ سره مخ شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهبانی مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعلی جام کمال خان د سرکاري ملازمینو د غوښتنو د جاج اخیستلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې زر تر زره دغه معامله هواره کړي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس نور 19 کسان وجدي او 411 ناروغ کړي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په صوبه کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیره 3,93 ته رسیدلې ده او د کووید 19 ناروغۍ له کبله ټول 2,479 کسانو ژوند بېللې دي. پرون مشالیرو سره په خبرو کې د مینګورې د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر نجیب الله وویل چې په تیرو دوه ورځو کې دغلته د کورونا 19 رنځوران مړه شوي دي او د ایران د جوهري لوزنامې بیا ژوندی کولو لپاره د نړۍ د 50 ځواکمنو هیوادونو د استازو او ایراني چارواکو ترمنځ په ویانا کې خبرې شوې دي. د ایران د مذاکراتي پلاوي مشر عباس ارکچی سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې پرونی د برتانیې، چین، جرمني او روسیې د استازو سره تعمیري خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي اگر چې د ایرانیانو سره نیخ په نیغه نه ویني خو واشنگتن د استرالیا په پلازمینه کې روان بحثونه تعمیري بولي او د هرکلی ګام په توګه ورته ګوري. دا د دې وخت خبره.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دګړی کې اوري عوامي نېشنل ګوند له پاکستان جمهوری اتحاد یا پی ډی ایم لارې جدا کړی او وایي چې ګوند ته یې سیاسي تاوان رسېدو.
اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ سیاسی طور پر وہ ایم پی کے ساتھ کو نقصان پہنچا رہا ہے.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سفر په اړه یو کارپو وای
شوګر روس او پاکستان سره نږدې کیږي او هند او امریکا سره نږدې کیږي. الټه خبر را روانه
په کوزو مومندو کې ځای ولس او انتظامیه د نشي موادو پر د کمپاین پیل کړی
چې کمې خرڅۍ عامو ته خیم چې کمې سکي هم ته خیم ضمانت پول نه غواړم پګوه مه سیرا لقید پدغه خوشاله يم چې دې شینه دې ګن نه ووري.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې عوامي نشل ګن له پاکستان جمهوریت اتحاد لارې جدا کړي. پرون د پېښور په باچاخان مرکز کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی وویل چې پی ډی ایم ځینې سیاسي ګوندونو د خپلو ذاتی ګټو لپاره یرغمل کړی دی. د یادونې وړ ده چې پی ډی ایم کې شاملو پنځو ګوندونو له وړاندې د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند نه بغیر د تحریک په وړاندې بوتلو پریکړه کړې ده. تفصیل د شبیر امجان په دې راپور کې.
بادشاہ خان مرکز پیخور کے دا عوامی نیشنل گوند مرکزی سینئر نائب صدر امیر حیدر خان ہوتی دا پی ڈی ایم نا دا بلیدو اعلان پا باقاعدہ توگا یو خبری غونڈا کے بکڑو دیوائی کچرے سینٹ کے دا مخالف ڈلو مشرے لوٹ ورکول پا وجہ اختلافات پیدا شیو نو باید پی ڈی ایم سر مشری دا غونڈا را بلیلے وا نچے جواب طلبی
بجائے اس کے اجلاس بلائے جاتا بجائے اس کے کہ ہمیں موقع دیا جاتا جو اختلاف رائے اختلافات اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ان کو ہم دور کریں ہم کو شو کاز پیش دیا.
نموڑی جا تکڑا چی اس پہ ہم دا حکومت پر زد خپل حل زرے جاری ساتھی خبایت پہ پنجاب کے بغیر مقابلے دا سینٹ ٹاکنو باندے ہم مسلم لیگ نواز دلنا جواب غوخت شوی وو دا رنگ لڑکانہ کے دا پاکستان پیپلز گند خلاف دا جمعیت علماء اسلام فیڈلے اور واکمن گن پاکستان تحریک انصاف اتحاد دے پدے ہم جو اب طلبی نے جوڑے دا.
اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ سیاسی طور پر وہ ایم پی کے ساتھ کو نقصان پہنچانا چاہتے.
ولی دا حکومت خلاف جوڑ شوی دا یولس و مخالف و سیاسی گندنو اتحاد مہم گن مسلم لیگ نواز ڈلے دا خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی غڑے اور صوبائی ویان اختیار ولی دم چکلو پختل ندوی زیاد اکڑا چہ دے گن نم پتلو پی ڈی ایم اس اثر نہ غرضے گی اور نہ پی ڈی ایم ماتھے وے دے خوبیا بہم تدوید پخلا قولو ہس کبھی زکچی دیوائی نہ واڑی چی عوامی نیشنل گن یا کمبل اڈالا دا پی ڈی ایم نہ باہر شی
پی ڈی ایم ٹک تیو سیاسی پارٹی نو خود یو سیاسی جماعتونو یو ویل ارگنائزڈ یو پلیٹ فارم او جپای کے ټول گوندونو مشران ناستو چې یو بل دمر وضاحت هم نشو غوخته چې تار سرکاری جماعت نا د باپ نو وټونه ولې واغشتل نو بیا چې زموږ دمر اختیار نشته دی نو بیا د اتحاد د سسی سپات شو
د مطبوعات تر مخه د دې پریکړه ورستو د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری سره خبره تر کړې دي او د خپل پریکړه نه هم خبر کړې دي. پیپلز ګوند د عوامي نېشنل پارټي په دې حق لا ستاینه هم کړې ده او وايي چې خپل به هم پی ډی ایم ته خپل جواب په خړ ډول ورکړي. د پامل دا چې څو ورځې وړاندې پی ډی ایم مشرانو په سینټ کې د مخالف ډلو مشر د پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی لپاره د حکومتي ګوند اتحادي بلوچستان عوامي پارټي نه د وټ اغستو په معاملہ پیپلز ګوند ته عوامی نیشنل ګوند نه یوسف رضا ګیلانی لا په وټ ورکولو جوابونه غوښتي وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال دیو تا وګرځتي تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او دغه راز تاسو موږ سره اوسئ.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے MSHALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھین لگی
اودن کو مشال لڈیوتا وګستی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د روسیې د بلونچو وزیر سرګی لاوروف په دور ځنی سفر اسلام آباد تر رسیدلی چارواکي وای چې نو موړه باندې د پاکستان د لوړپوړو پوځي او حکومتي چارواکو سره ویني او ورسره به د افغانستان د سولې په پروسه دفاع اقتصاد او خپل منځي اړیکو خبرې کوي هم پر دغه موضوع زموږ همکار مجید بابر د پاکستان د پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره خبرې کړې نو نوموړی د دې سفر په اړه وای
ظاهره خبره ده اوس غواړي چې د هیوادونو سره اړیکې د نوې تقاضې مطابق سامې کی بیا ظاهره خبره ده د حالات بدل شوي دي روس د پاکستان څومره بد حال و په یو بل به سلام نه اچاو شګره روس او پاکستان سره نږدې کیږي او هند او امریکا سره نږدې کیږي الټا خبره روانه
ایا وزیر صاحب چې په سیمه کې کم حالات دي د افغانستان صورت حال دی د دې ترڅنګ د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې د ایران سره د امریکای صورت حال په دې ټولو مسایلو کې آیا د روس کردار تاسو غنې مهم دی
ګوره د روس خو په افغانستان کې ظاهره خبره ده کار څومره خلک څو وایي د روس په کې ډېر زیات انترسته ډېر وخت ډېر تکلیفونه پکې تېر کړي دي مددونه هم په هغې نه مخکې کړي وو او بیا که سوویتیون نه ګورې نو افغانستان سره بادر لګېدلی وو خو بیا چې رشیا شوه نو بیا تاجکستان او دا نور دا هېوادونه چې ځینې آزاد شول بل دویمه خبره به زه دا وایم چې ملکونه هم دغسې دشمني یا خپل اور بل ته نه پرېږدي لکه څنګه یو انسان د بل انسان دشمني یا تعلقات شوي اوس دا نه غواړي چې افغانستان هر څه د امریکې په خوله وشي هغه کوشش کوي دا ماسکو کې کانفرنسونه کول دا اوس نږدې وکړو نو هم غواړي چې په افغانستان کې مرګری مضبوط کی تعلقات ښه کی د ګاونډي هیوادونو په ذریعه افغانستان ته امن راولي
لکه تاسو غنئ چې د روس په سیمه کې د سیمه ایزو هیوادونو سره د تعلقاتو پیاوړتیا معنی بدای چې د سیمې نه بعد د امریکای کردار په کمیدو شي یا په ختمېدو شي
نو ختمول خو ډېر ګران دي ځکه چې امریکا هم ډېر زورور ملک ته تعلقات لري خو که په دې ریجن مونږ فوکس کړو په دې روس چین افغانستان د ساؤت ایشیا یا د یورو ایشیا نو په دې کې که روس او چین سره ملګری شي نو د چین سره خو پاکستان آلریډي ملګری دی د ایران سره اوس تازه د څلور سوه بلیون ډالر معاهده وکړه نو دا ډېر غټ قوت جوړېږي بجای د دې چې دوی خپل یو ریجنل الائنس جوړ کړي د هغه د الائنس جوړېدو نه علاوه الائنس جوړ شوی دی او په دې بل طرف وګوره امریکا د هند سره تعلقات مضبوطوي هند سره لګیا دی جاپان سره آسٹریلیا په دې طرف پرې راتاویږي نو آئندہ معاملے با ظاہرہ خبر دا ٹاپیشی چی بچا پا طرف دیری جی خو امکان دا لری چی چین او روس دا دوا غط قوتونا پا دیری جن کے ناس کی
آیا تاسو گنائی چی پا سیمہ کی پا خاصا توگا جسنگا جنوب مشرق ایشیا کی تاسو خبر ہوکا یا دیرو ایشیا خبر ہوکا پا دی کی دیرو حیوادونو د توانای مسلې دي د اقتصاد مسلې دي د دفاع مسلې دي آیا روس او چین په دې سیمه کې د دغو هیوادونو د ضرورتونو پوره کولی شي
د چین د پاکستان سره سیپک معاهده وکړه غو دولت د پاکستان مرا سم کړای دی سو شپېتو بلیونو لخوا ما خیال دی راشي ټوټل چې کار پرې وشي بیا اوس د ایران سره وګوره څومره غټ اګریمنټ یې وکړو نو دارن دفاعي ضرورت چې دي د دې هیوادونو پخوا به مونږ دا ټول د هند نه علاوه هند په ماسکو باندې ډیپینډ کوو د دفاعي مشینری لپاره مونږ دا نور ټول تقریبا په امریکا په یورپ باندې ډیپینډ کول اوس هغه څیزونه ورو ورو بدلېږي لګیا دي
دا په اسلام آباد کې د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر چې زموږ همکار مجید بابر ور سره پر دې خبرې کړې وې چې دغه راز نن د روسیې د بنوچر وزیر د پاکستان په دورسنی سفر دی. دغه راز د دواړو هیوادونو په اړیکو او موجوده اړیکو او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ممکنه اړیکو باندې خبرې کړې وې.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوردونکو په بلوچستان کې د سرکاري ملزمینو احتجاج نن په 10 ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت په تنخواګانو او اسانتیاو کې د ډیروالي غوښتنه کوي او د لکې ورکړې که غوښتنې و نه منل شوي نو خپل احتجاجونه به نور هم پراخ کړي. دوی اعلان کړی چې د صوبې استادان به د اپریل په 9 د 10 جمعات امتحانونه نه اخلي. بلخوا حکومت وایي د ملزمینو د غوښتنو په اړه وزیر اعلی جم کمال خان یوه کمیټه جوړه کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه معامله احوار کړي. نور معلومات له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان سرکاري ملازمینو لخوا احتجاج نن 10 ورځې ته رسیدلی دی او دوی په تنخواګانو کې د 50% زیاتوالي لپاره د کوټ پراکي چوک باندې خپل پر لټ روان ساتلی دی. په دې اړه تیر مازدیګر د ملازمینو د اتحادیې د مشرانو په یوه غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به د احتجاج په توګه د میټرک امتحانونه نه اخلي کوم چې د اپریل په 9 نیټه پیل کېدی. په دې ترڅ کې د بلوچستان د استادانو د اتحادیې مشر حبیب الله مردانزی و مشال ریډیو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د کوټ په ګډون د صوبې په نور غټ شارو کې کار بندیز پیل کړي.
چې دا ګرد پیجام وسوي او روډونه شاراوي بندي شوي او دلته هسپتالونه بندي، دلته مریضان په تکلیف دي، دلته د کوټ شار ګرد ډیسټرب دي، ګرد خلک په تکلیف دي. د عوام زموږ د معذرت خو اوس زموږ مجبوري ده. و پاک موږ ته یو تنخواه یو الاونس راکړې دي او صوبایي ګورمنټ نه راکوي. زموږ خدا و سم نن ورته ویلی دی مشت خدای د وکی سی دا ګورنمنت دا مطالبات و منی او کې نه منی. موږ مخته زوب مخته اوس ګورس پرنه تاریخ د میټرک د لسم او د نم امتحانونه شروع کړي. د دې سم موږ د بایکاټ اعلان کوو.
ته نو وړ په وینا چې دوی د منګل په ورځ د صوبای وزیر تعلیم پر غوښتنه باندې په کوټ شار کې احتجاجي لاریو نه دی راستلې. بل خو دغه مشرانو تور لګولې دي چې حکومت د دوی د غوښتنو د منولو پر ځای اوس د صوبې په تینو برخو کې د سرکاري ملازمینو په ضد انتقامي ګامونه پورته کوي. په دې اړه د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالمالک کاکړ زیاته کړه.
سی ایم صاحب د دې صوبې مشر دی، د بکار دی چې دوی په دې مطالبات غور وکړي. یو هم داسې مطالبات نه ده چې هغه ناجایزه ده یا مطلب هغه غیر آئینی ده یا غیر قانونی ده. البته اگر دوی دا مطالبات نه مني نو تمام سرکاري مشینري چاہے هغه سیکریټ دی چاہے هغه کمشنر آفیسز دی ڈی سی آفیسز دی یا چې کوم ډایریکټریټس دی هاسپټلز دی سکولز دی کالجز دی تمام بستر دی او دا به تمام بندي دا به تر غو نخلاسي دا مطالبات نه منل سي.
په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د دریز د معلومول لپاره د حکومت بلوچستان د ویان لکت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې اعلی وزیر جام کمال خان د سرکاري ملازمینو د غوښتنو د جاج اخستل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او د اډیشنل چیف سیکرټر په مشرتابه کې کمیټه خپل کار پیل کړی دی. امکان دی چې د اعلی وزیر د گوادر څخه پراتګ باندې به دغه ستونزه مخ له هوا راسي. خپل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان یو ځل بیا ملازمینو ته ترتال د ختمولو مشوره ورکړې ده او ویلې دی چې د سرکاري ملازمینو پر لټ اوس یو سیاسي جلسه جوړه شوې ده. نوموړي د اپریل په 15 نیټه په ګوادر کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل که سرکاري ملازمین بجټ نه جوړوي نو نقصان به د دوی خپل وي.
پیا جام کرنا، روډو کو بند کرنا، اس سے کیا حرج ہوگا؟ ہاں ہم آپ کی جن چیزوں کو جائز ہے بالکل پورا کریں گے، لیکن یہ رویہ
بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وایي چې پیا جام ہڑتال کول او د سړکانو د بندولو څخه هیڅ نه ترلاسه کیږي، خو چې کوم جایز غوښتنې دي هغه به خامخا پوره کوو. لیکن د ملازمینو دا رویه سمه نه ده، که دا نه وسو نو بیا به دا وکړو. بلخوا ته د سرکاري ملازمینو د احتجاج له امله د بلوچستان د روغتیا محکمې له لوري په صوبه کې د پولیو ضد کمپین یو ځل بیا د ځنډ سره مخامخ شوی دی.
بشال لډو ته وګستې د مشرقي خبريال ایوب ترین داسې تعال کوټي د راپور درک چې هلته کې سرکاري ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره په احتجاج دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اردن کو په کورمه کې د هدفي بریدونو لړۍ دوام لري او پرون هم دغلته یو برید کې یو ځای مشر جوبل شوی دی. بریدګر په تیښته کې بریالی شوی. پولیس وایي دا پیښه د ذاتی دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوې، خو ځایي خلک بیا وایي چې دغلته وړاندې هم یو ځای مشر وژل شوی او تر اوسه یې ذمهواران نه دي په نښه کړل شوي. دوی یو ځل بیا په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کوي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبريال طارق ورغزیره کوي.
ښکار شوې دی معلومات تر مخه په پاڼه چنار کې پرون پر بای پاس روډ هلا پر یاد مشر بریدو شو. کله چې هغه مقامی عدالت ته د پیشه لپاره ورغلی وو او بیا واپس کور ته په خپل گاډی کې را روان وو. که څه هم د بشرو ځای مشر په برید کې مړ شوی نه دی، خو په ډزو تر لګېدو وروسته هغه سخت ژوبل شوی او دا وخت په پېښور کې تر درملنې لاندې دی. د ضلعي پولیسو مشر طاهر اقبال وایي معلومیږي داسې چې اکبر خان د ذاتي شخړې له کبله په نښه شوی وي، خو بیا هم چاته دا اجازه نشته چې قانون په لاس کې واخلي. د اکبر خان پلار هم دوی قتل کړی، د ځمکې تنازعه ده، د فرقوریت خبره پکې نشته. قاتل معلوم دی، پولیس ورپسې ورغلی، ټیمونه مو تشکیل کړي، انشاءالله ډېر زر به ونیول شي. ګوره د خلکو دښمنیانې دي او د هغوی تنازعې دي، خو دا سلسله اوس نشته چې څوک بهر نه راشي او هدفي وژنې وکړي. په تېرو دوو ورځو کې د هدفي وژنې دا دویمه پېښه ده چې پکې هغلته د سیمې مشران په نښه شول. تر دې مخکې په سده کې پر تندو روډ امنیتي پوستې سره نږدې د کوټکي په ملک حاجي رحیم نامعلومو تنانو ډزې وکړې او مړې کړو. ځایي خبریال نبی جان اورکزی وایي کله چې هدف آسان شي نو خامخا به داسې پېښې رامنځته کیږي، ځکه چې حفاظتي او د مخنیوي ګامونه هیڅ هغلته په نظر نه راځي.
دمو مشرون دی، ملکون دی، لکه انفلوئنشل لیډرز کوم دی، مقامی دی ته حکومت ته ګارډز ویر کړیو، کسون ویر کړیو، په دې کې بس کسونه نه حکومت ګارډز وخستلو. نو خلک
بلخوا د ضلع پولیسو مشر طارق بال ویل که څو هم ځایي پولیس فورس قوي او خطر بیافتنه ده، خو بیا هم خپل کار په ذمهواره توګه ترسره کولو ته بوخته. د چارواکي په خبره شپږ هغه پولیس والای معطل کړي او باندې تفتیشي روان کړي کم چې د ملک حاجي رحیم د وژنې پر وخت هغلته نږدې امنیتي څوکۍ کې موجود ول. د پولیسو مشر ویل دومره نفری سره نشته چې د سیمې هر مشر ته ورکړي او زیاته کړه چې که څوک تاسې سیګر لري نو هغه د خپل ذاتی محافظ وساتي او یادې لسزدار اسلحه وګرځوي. طاهر اقبال دا هم ویل فاټا تر انضمام وروسته د پولیسو اصلاحات روان دي چې که دا سرته ورسېدل نو ډېر څه به هغلته ورسره ښه شي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کرونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو په کوزو مومندو کې ځای ولسو انتظامی د نشې موادو پر ضد کمپاین پیل کړی. په دې اړه په یوه غونډه کې د سیمې مشرانو او پولیس چارواکو وویل چې دغلته د آیس نشه عامه شوې ده چې د ځوانانو ژوند او کورنۍ یې د لوی خطر سره مخ کړي دي. خلکو او پولیسو ژمنه وکړه چې په شریکه به په دغه اړه د بیدارۍ لپاره کار کوي او د نشې توکو د کاروباریانو پر ضد به ګامونه اخلي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شانواز ترګزی راکوي.
پروند اپریل پوش پګما په میچنه کې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا په جوړ شوی د لوبو په لوی میدان کې د نشئی توکو ضد قومي تړون یا قومي اتحاد برای انسداد منشیات په نوم جوړ تنظیم لخوا د سیمې مشران، ځوانان او د پولیسو د محکمې مشران دعوت شوی چې پکې پریکړه وشوه د کوزه مومندو هر کلی کې به د نشئی توکو ضد قومي بیداری او بیا هغه خلک چې نشئی خرڅوي او یې اسکی په ضد به کمیټه جوړولې شي. په دغه غونډه کې د کرړی نومې کړي ملک اسفندیار خان هم شامل وو.
ولې چې نن زما کلی کې واړه واړه لکان دي او دا شی کوي او زه ته ډیر زیات خفه کیږم چې نن دوی ما سره راپاسي او نن ما سره لاړ شي نو چې کمی خرڅی عامو ته خیم چې کم اسکی عامو ته خیم ضمانت کول نه غواړم. شپږو میاشتې را لقید په دغه خوشاله یم چې دې شینه دې ګن نه ووړي. ولی چې زما ټول مستقبل دې سره تباه دی، بس روان دی، تباهیت روان دی.
په پرونی غونډه کې دا هم وویل شو چې ټول نشې د انساني ژوند لپاره خطرناک دي خو د آیسونو نشه بیا له ټولو خطرناک ده. په دغه غونډه کې یاد تنظیم ځینې پیښې هم د ورغلي خلکو سره شریک کړي چې ګنې د آیسو نشه کوونکو لخوا د هغوی کورنیو ته څومره مالي او انساني زیانونه رسېدلي. تنظیم له خوا وویل شو تر دې دمه د دوی د معلوماتو تر مخه د 500 زیات د مرګونو رپورټونه داسې ورسره جمع شوي چې یا خو نشه کوونکي په خپل ځان وژلي او یا به د نشې په حالت کې د کورنۍ او یا ورسره په گاوند کې نور خلک وژلي دي. په غونډه کې شریکوالو خلکو هم د یاد تنظیم سره د هر رقم مرسته ژمنه وکړه. لکه د بای کورنو ملک ممریز خان مومن مشاد رډو ته وویل
مونږ غننم په دې مطلب میټینګ وکړو او غټه جرګه وکړه چې بای دې لپاره یو کمیټه جوړ کړو او کمیټه خپو پیمانداري په صداقت کزما مالی جانی په دې باندې زه لوګوم ځکه چې زما قوم بچی ته باقیږي زه به ترون بیا مخکېمه قانون دایره اختیار لاندې.
د محمود د پولیسو مشرانو هم په دا وخت وویل دوی د آیسو نشې ضد عملیاتو کې په درزونو شمیر کې خلک نیولې دي او د قانون منګولو ځای سپارلې. خو د کوزه محمود یو کاغوند د پولیسو ډي اس پی جاوید خان هم خلکو ته یو خواست وکړ. نو هغه څنګه
دی کی چې قوم مرګری نه یو حکومت سره نو اس کلم د دې مخنیوي نشي کېدلی. زه خپل کلی ته تقریبا چې 2-3 هفته بعد په چټۍ باندې زما ما ته دغه کې دوران کاری پته نه لګی دوران کار سوکتی او دا سم سوکتی خو کچیر د قوم ما سره ودرګه په دې باندې متفق شینو ان شاء الله که خیر دې مخنیوي به مونږه پوره کو.
یا تنظیم چې مشرانه هدایت الله خان مومن کوي هم د خلکو سره ژمنه وکړه چې دوی به د هر رقم نشي ضد په خلکو کې د بیداری پیدا کولو لپاره خپل تنظیمي غړي هر وخت چمتو ساتي. شانواز ترکزه، مشال ریڈیو، پیښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
څوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې څو اتم سویا پورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د آیس نشه ده. آیس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال رادیو ته غوښتي لږ شپه کې 2:30 بجې کېدونکې دي او شاهین بنې راغلي دا غوښنه به د خبرونو لنډیز هم اورو خو له هغې وروسته هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې د خبرونو لنډیز اورو.
سلامشه د وخت مهم خبرونه د روسي د بارونو چار وزیر سرګی لوروب نن په اسلام آباد کې د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د بارونو چار وزارت پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د نوموړي سره په بیلابیلو لیدنو کې د امنیتي او دفاعي چارو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه، اقتصاد او ترهګرۍ ضد هلو ځلو باندې خبرې کیږي. عوامي نیشنل ګوند د پاکستان جمهوري اتحاد په نوم د اپوزیشن ډلو له اتحادیې خپلې لارې بلې کړې دي. پرون د پېښور باچا خان مرکز کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی وویل چې په اتحاد کې د اختلاف د هواري لپاره باید د پی ډی ایم مشرانو یو غونډ راغوښتې وي، نه چې عوامي نیشنل ګوند یې ځواب غوښتې وي. هوتی وویل چې پاکستان جمهوري اتحاد ځینو ګوندونو د ذاتي ګټو لپاره یرغمل کړی دی. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاج نن په لسمه ورځ هم دوام لري. په دې اړه تیر مازدیګر د ملازمینو د اتحادیې د مشرانو په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د صوبې استادان به د اپریل په 9 نیټه کېدونکي د لسم جماعت امتحانونه نه اخلي او سکولونو ته به نه حاضرېږي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس نور 19 کسان وژلي او 611 ناروغ کړي دي. پرون مشالیډو سره په خبرو کې د مینګورې د سید شریف روغتون ویان ډاکټر نجیب الله مشالیډو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې دغلته د کورونا 19 رنځوران مړه شوي دي او د 1.95 رنځورانو درملنه روانه ده. او د ایران د جوهري لوزنامې بیا ژوندی کولو لپاره د نړۍ د 15 ځواکمنو هیوادونو د استازو او ایرانی چارواکو ترمنځ په ویانا کې خبرې شوې دي. امریکا په کال 2013 کې له لوزنامې د وتلو اعلان کړی و.
دا شاین بنرج تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې به دا هم واورئ چې ګرانی په څه ډول په پاکستان کې د غراز روژه هم را روانه ده او بیا حکومت د دغې ګرانۍ د مخنیوي لپاره څه پلانونه په نظر کې ساتي. خو تر هرڅه مخکې راځو دې ته چې هر کال د اپریل 8 د صحت نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي کورونا وبا دا خبره په ډاګه کړې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلکو ته د روغتیايي خدماتو په ترلاسه کولو کې ستونزې جوړې دي. له کورونا وایرس د حفاظت واکسین پاکستان ته هم رسیدلی او حکومت یې د یو پروګرام له لارې د هیواد وګړو ته ورکوي. دا چې په باجوړ کې د کورونا واکسینو حکومتي پروګرام کله پیل شوی او تر اوسه هلته څومره کسان واکسین شوي. په دغه اړه زموږ همکار په باجوړ کې د کورونا د واکسین د پروګرام د مشر ډاکټر شفیق سره خبرې کړې دي. نو راځي چې په شریکو ته وښو
د ویکسینیشن کوم کار سره شوی دی. دا زموږ سره د 30 فروری نه سره شوی دی. اولنی چې موږ ته د حکومت طرف نه دا دغه چې تاسو چې کوم د هیلث سټاف دی زموږ سره د صحت چې کوم غړي دي دی اول دا وکړي. نو اوله کې فرصت کې موږ غړي ته سٹارټ کو او بیا د حکومت داغي چې تاسو سینیئر سټیزن ته هم ورسره سٹارټ کړي. لکه زموږ سره اوس 14500 کسان چې دي دا ویکسینیټ شوی دی. 2780 موږ ته ویکسین راغلی دی. موږ ته ویکسین خو په زیات مقدار کې راځي. داغي مطابق بیا چې سټیزن څومره راځي داغي یو طریقې کار دی خپل رجسٹریشن دی غیر راځي او هغه موږ ویکسینیټ کوو.
مننه ډاکټر صاحب. WHO چې دا د صحت نړیوالې اداره ده او د اپریل 8 د صحت نړیوالې ورځې په توګه مانځي. دوی پر خپل ویب پاڼه په یو لیکنه کې ویلي چې لکه راځي چې دا کووډ 19 ناروغي عام شوې ده په نړۍ کې یو د کورونا وبا په شکل یو لوی مسله مخې ته راغلی ده. نو دا یو حقیقت په ډېره خطوګه په ډاګه شوې ده چې د نړۍ په یو شمېر سیمو کې د صحت خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو دغه ده نه انډولي ده. د پاکستان د نور برخو سره چې دغه باجوړ سیمه پرتل کوي څه احساسوي دغه تل کوم نه انډولي ویني یا داسې کوم کارونه چې هغه د پاکستان په نورو برخو کې په اسانه کیږي او په باجوړ کې کېدل ناشونی دي یا مشکل دي ګران دي.
په سوابي سیمه کار کړی دی او دلته مې هم کار وکړو. نو کوم کار اوس روان دی دلته نو زما ته داسې نه لګي چې په هیل کې به هغه شان مسلې وي. کوم زمونږ د صحت کمزور نظام هغه ډېر زیات امپروومنټ کړی دی ډېر خوشي دي. دا 60 پلس کم دی هغه خپل رجسٹریشن په ټایم سره وکړي او په ټایم دی هغه راشي زمونږ طرف نه هغه ته موست ویلکم دی هر طرف هر وخت.
تاسو په میدان څه ګوري چې خلکو څومره دا خبره ګني اوس په دې پوه شوي دي چې دوی خامخا ځانونه واکسین کړي او په دغه طریقه له دې ناروغۍ ځان وژغوري.
کله ویکسینیشن سٹارٹ شو ناوله کې افغانان ډیر زیات وی چا به چې دا چپ لګی چا بسوي چا بسوي او حکومت تاغیر باندې ډیر خپل استراتیجی دا کړو چې اولې کم د صحت غړي نه هغه دی اول ولا کول لکه یو ډاکټر خپل ځان ته ولګي او عوام هغه څه زولې دل او د عوام د ذهن نه هغه خبره وته دی به چې کله دا دریم نیر چې کم راغله د کرونا دا ډیر خطرناک دی د دې خطر خلکو محسوس کړن اوس بل ایز ا کوارډینیټر زما سره ډیر خلک را بيتي کې چې هر زموږ بس ویکسین لې درځو هغه ور صبر نه کوي
تعلیم و پتیر دا صحت پا برخه کی آسانتیا ویلا هم کمی دی یو شمیر ستونزی دی تاسو مونږ ته ویلی شئ چې کمی ستونزی دی چې حکومت یې غنې ورته ځانګړی او جدي پام وکړي نو دغه به حل شي یا بیا ولس څه کولی شي چې د دوی د صحت په برخه کې چې کومې دغه دي نیمګړتیاوې دي هغه لږ تر لږه پوره شي او د دوی ژوند ښه شي
مخکې به کېدی شي چې دې کې داسې مسلې به وي خو اوس ډېر زیات فوکس د حکومت په دې ایریاز باندې دی چې کم بالکل پاتې شوي دي یا چې کم مخکې د جنګونو نه تېرې شوي دي عوامو ته چې کم مسلې راځي نو هغه چې کم متعلقه افسران دي د هغې خواته د باقاعده ورځي دا افسران چې دي دا د عوامو چغه دي خادمان دي د کمپلینټ دپاره کومه طریقه کار دی نو هغه هم اندسپاک په هغې باندې واپس دوی ته ریپلای راځي دلته مونږه کلی کچهری چې دینو هغه انعقاد کیږي چې د هیلث او د هر ډیپارټمنټ کسان موجود دي مونږه د دې مسلې ځان سره راوالو او بیا دې ته مونږ ته په ټوسټ باندې هغه مسلې حل کوو
دا و په باجوړ کې د کورونا واکسینو حکومتي پروګرام مشر ډاکټر شفیق چې زبک همکار هارون بچا ور سره خبرې کړې وي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اوردن کو د نړۍ د پنځو پیاوړو هیوادونو استازو له ایرانی چارواکو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو په نیت په ویانا کې غونډه کړې د امریکا له دې تړون څخه په 2018 کال کې بهر شو او پر ایران یې نور سخت بندیزونه ولګول تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې
د ایران د اټومي پروګرام مرکزی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سیشن بي پروسو ویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو بریتانیا چین فرانسې جرمني او روسیې له استازو سره خبرې ګټورې وې په بیانه کې د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالي وګڼله تمه ده چې د دې 15 سره هیوادو استازي د جمعې په ورځ بیا غونډه وکړي اروپایي ډیپلوماټان د دوی ترمنځ مزګړی ټوب کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دوی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې وتلی وو را ژوندی کړي خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوي ژمنې پر ځای کړي ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غنی کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی تهران وایي واشنگتن له تړونه سرغړونه کړې او بندیزونه یې لګولي دي نو لومړی ګام باید واشنگتن واخلي عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لرې کېدل د تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره ډېر ضروري دي او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټول دشمني به بیا پر ځای کړي تر خبرو مخکې واشنگتن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني تر پرونو یو خبرو وروسته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لرې کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوي دي څو واشنگتن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلي دي چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته خو دا څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهیږي
د ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په موضوع مو د احمد شیبر راپور ورېدو
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اودن کو د خبر پختونخوا ولس او د کاروباري خونی چرواکي وای چې په ملک کې یو خوا ګرانی زیاته شوه، نو بل خوا د خوراکي او نورو شیانو خستو لپاره د خلکو مالی توان هم کم شوه. همدارز بیا د پاکستان د خوراک د خوندیتوب او تحقیق وزیر سید فخر امام د روان کال د مارچ میاشت په اخر کې ویلی وو چې د ګرانی د قابو کول لپاره ګامونه اخلي او په ملک کې د 40 کیلوګرام غنم او اوړو بوجې قیمت 1300 روپۍ مقرر کړی دی. یادی وی چې په 2013 مالی کال کې دغه بوجې په 1300 روپۍ و. د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر فیض محمد په 6 اپریل مشالې ډوته ویل چې د مسلم لیگ نون په پخوانی حکومت کې د کیلو چینې قیمت له 500 تر 550 روپۍ پورې و، کوم چې اوس 130 روپۍ ته رسیدلې دي. د پاکستان نیوز ورځپاڼه بیا وایي چې د یاد پخوانی حکومت پرتله په موجوده حکومت کې پروسه کال د چینې نرخ 40 او د غنم اوړو هغه 90% ته لوړ شوی و. تفصیل په دې راپور کې ورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په هیواد کې د ګرانۍ په مخنیوي یې کار پیل کړی او حکومت یې د هغو خلکو خلاف کاروایی پیل کړې چې د راتلونکي روژې میاشتې ته یې د قیمتونو د لوړولو لپاره پلان جوړ کړی و. خو د خیبر پختونخوا ولس وایي چې وزیر اعظم له تیرو څه باندې 3 کالو راهیسې دا خبرې کوي خو ګرانۍ ورځ تر بلې سیوا کیږي. د تخبای چترال کلی یو کروندګر محمد جمیل چې شپږ کسه کور لري په 6 اپریل یې مشالې ډوته وویل که یو خوا د خوراکي توکو بیې او بجلی بلونه زیات شوي نو ورسره د دوی ګټه یا آمدن هم کم شوی دی. د ده په خبره ځکه چې د فصلونو سری یا خاورې نرخونه هم زیات شوي دي.
کما د وړو ټپکا به ما راوړه په 1200 روپۍ که نه د نن نه 2 میاشتې مخکې خیل لري هغه نن زه په 1500 روپۍ وړم. چینی چې کوم دی مطلب دا دی کم خو لاړه بوی په 260 روپۍ کړی وه، اوس چې کوم دی په 500 روپۍ ده یا په 480 په 490 باندې دړی ده.
محمد جمیل اندېښنه خدا چې د روانې میاشتې په 2 اونۍ کې شروع کېدونکو روژو ته به هم ګراني نوره زیاته شي. همدارنګه څرګندونې د چارسدې فضل مجید هم کوي. نوموړی چې په پېښور کې په نېشنل بینک کې اکاونټنټ دی وایي د شیانو نرخونه ګران شوي او د اخیستو وس یې کم شوی دی. دا وایي په تنخواه کې یې کلنه اضافه 10% شوي خو ورسره د خوراکي او نورو شیانو نرخونه 30% زیات شوي دي. فضل مجید چې 10 کسه کور لري په 6 اپریل یې مشالې ډوته وویل میاشتنۍ تنخواه یې 50,000 ده او ډېر په مشکله د کور خرچه پوره کوي. د خیبر پختونخوا کاروباری خونی یا چیمبر اف کامرس مشر شیرباز بلور د اپریل په 6 مشالې ډوته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت کې د خوراکي شیانو نرخونه 2 چنده زیات شوي دي.
دا خو چې تاسو وګورئ چې زموږ په ملک کې اون ساؤتھ ایسٹ ایشیا کې چې کوم دی ټولو کې زیات انفلیشن ریټ دی، وخت تقریبا 12% چې کوم دی زموږ انفلیشن ریټ دی. خو چې کوم دا تاسو ټول کموډیټیز یاد کړ اوړه غوړي تقریبا د دې قیمتونه چې کوم دی دا ډبل شوی دی. وخت
دا په داسې حال کې ده چې د اعتصاب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر په 4 اپریل د پاکستان په سرکاري ټي وي خبرو کې وویل چې وفاقي استخباراتي ادارې د داسې کسانو ډله معلومه کړې او هڅه یې ورله شنډه کړې چې روژې میاشتې ته یې د خوراکي شیانو د بیو 40% لوړولو پلان جوړ کړی و. البته نوموړي پر دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 4 له ولس سره په ټلیفوني خبرو کې چې د پاکستان سرکاري ټي وي په ژوندۍ بڼه خپرې کړې وویل چې خوراکي تیل، دالونه، غوړي او نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخیستل کیږي، نو چې د ډالر قیمت زیات او په مقابله کې یې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي نو د دې شیانو نرخونه هم زیات او په ملک کې ګراني راشي. نوموړی وایي د ګرانۍ مخنیوی تر څه حده پر دې هم کېدی شي چې له نورو هیوادونو د یادو خوراکي توکو د رامدولو پر ځای دوی دغه په خپل هیواد کې پیدا کول شروع کړي او د دې لپاره دوی زری اصلاحات شروع کړي دي. نوموړی وایي زموږ ملک چې یو زری هیواد دی
د دې باوجود موږ خپل 80% دالونه له نورو هیوادونو راوړو. همداراز 80% خوراکي تیل هم له نورو هیوادونو درآمدوو. نو چې کله دا درآمدات ګران شي نو ګراني زیاته شي، موږ ته به په هیواد دننه دا هر څه پیدا کول وي، او د دې لپاره به موږ ته ټول زری څانګه بدلول وي.
جسے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا.
عمران خان دا ہم ویل چې د وړو او چینی ذخیره کوونکو د لاسه هم په ملک کې گرانی دا او دوی خلاف کاروائی پیل کړي. وزیر اعظم دا هم ویل چې په ملک کې د نرخونو د څارنې نظام قوي کوي او له دې سره به هم گرانی تر ډیره حده قابو شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که حکومت واقعي د گرانی په کنټرولولو کې جدي وي نو باید چې یاد کارونه یې پر وخت کړي وي. نوموړي په 6 اپریل مشال ډیو ته دا هم ویل چې د گرانی مخنیوي حاله کې دی شي چې حکومت خلکو ته روزګارونه ورکړي چې دا رنګ د دوی د خوراکي او نورو شیانو خستو توان زیات شي او د په خبره د روزګارونو پیدا کولو لپاره په ملک کې سرمایه کاری ته اړتیا ده.
چې د بازار کې چې کم کاروبار دی هغه ته وده ورکړي شي چې سرکاري ملازمتونو خو کم ملاويږي چې پرایویټ جاب زیات ملاو شي.
دا پر اصل کې دا چې د بلوچستان د سرکاري ملازمینو لخوا په خپل تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره د روان احتجاج نن د اپریل په 10 ورځ ده. ملازمین غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانې ګرانۍ ته په پام سره دي د دوی په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی وشي. یاد وي چې تر دې مخکې په فبروري میاشت کې هم د پاکستان له 4 صوبو سرکاري ملازمین اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ټول شوي وو. دوی هم له حکومت غوښتنه کوله چې تنخواګانې د ورله زیاتې کړي ځکه چې ګراني زیاته شوې ده.
مشال رادیو ته غوږستی تاسو راپور واورېدو. په پاکستان کې د ګراني او بیا دې ته د حکومت څه ځواب وو په دې اړه تاسو دغه معلومات واورېدل.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
بشار لډیو ته غوښتي رودونکو څو ورځې وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګه تورکزی په خیبر پختونخوا سملې کې د ماشومانو خپلولو په اړه یو قرارداد جمع کړ. هغه مشال لډیو ته ویلي چې په صوبه کې اکثره خپل کړل شوي ماشومان د ناسمو قانون لپاره کارول کیږي، نو باید د داسې ماشومانو ژغورلو او هغوی ته د سم تعلیم او روزنې ورکولو لپاره قانون سازي وشي. بلخو د بشر حقوقو مبارزان هم د دې لپاره قانون سازي اړینه بولي. پر تفصیل د سجمل په دې راپور کې
په خبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان او ځینې سیاستوالان له حکومت غوښتنه کوي چې د ماشومانو د خپلولو لپاره د قانون سازي وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت اورکزی د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل چې د 100 ورځې وړاندې په صوبایي اسمبلی کې د ماشومانو خپلولو لپاره د قانون جوړولو په موخه یو قرارداد جمع کړ چې دا شان د داسې ماشومانو د ناسمو کارونو لپاره د کارول کېدو مخنیوي، د ماشومانو رجستریشن او د هغوی سمه روزنه عملي شي.
دا اډاپشن بل دی جی، دا زمونږ پورا پاکستان کې اډاپشن بل نشتا. لکه بهر ملکونو کې باقاعده یو هغه سیستم وی چې هسپتال نه ماشوم چې دی نو هغه یو بې اولاده جوړه ده او هغه که ماشوم یعنی اخلی اډاپټ کوي، انتظامیه باقاعده د هغې خاندان انکوائری کوي چې آیا دا کریمینل نه دی، آیا دا سنو داسې غیر قانوني کارونو کې انوالو نه دی، آیا د دې دومره انکم شته چې دا خپل ماشوم چې دی نو چې کوم اډاپټ کوي لګیا دي بے اولاده جوړې، یا که څوک اسم اډاپشن کوي هغې له ښه تعلیم او تربیت ورکوي. زیاتر وارداتونو کې چې کوم ماشومان انوالو وي نو هغه همدغه سے اډاپشن والا وي. هغه ماشوم چې دی ولدیت هغه باقاعده بل څوک دی نه استعمالوي، ګارډین په تور باندې هغه استعمالول شي. بعض اډاپشن وشي او هغې نه هغې پکیران جوړ کی، اغه باز اډاپشن داسې وشي چې اغه جرایم پېښه په لاسو باندې وخیږي.
د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر وایي چې په پاکستان کې ځینې داسې پېښې رپورت شوې دي چې خلکو خپل ماشومان په جرایم پېښه کارونو کې استعمال کړي، نو ځکه د پردي ماشوم خپل ولرستو د داسې پېښو ویره زیاتوي.
مونږه شرعي لحاظ سره وګورو یا د پاکستان کانسټیټیوشن آئین وګورو نو اډاپشن په هغه سنس کې د اسلام پر رڼا کې چې وګورو نو دا غي ممانعت دی. ګارډین اکټ لاندې خلک چې دی خپل ماشومان چې دی بل چالا په ګارډین شپ کې یا په اډاپشن کې عدالت ته لارې چې دی نو هغه ورکي. تر څو پورې دا سوال دی چې اغي مس یوز کی دي شي د دې پاسیبلټی خو په پاکستان په کلچر کې پاسیبل زکه دا چې دلته خلک د خپل ماشومانو چې داغه نه پیدا وي داغی مس یوز کړي یا په ډرګس ٹریفکنگ کې استعمال وي په بیگنگ کې استعمال وي.
دا چې په پاکستان کې د ماشوم د خپلولو طریقې کار څه دی؟ د بشري حقوقو مبارزه او وکیله سنا گلزار وای چې د ماشوم خپل مور او پلار او څوک یې چې خپلوي هغه کورنۍ به په عدالت کې د سرپرستۍ د قانون تر 15مې مادې لاندې اسناد جمع کوي. نوموړی زیاتوي
کل یو خزو خاون مطلب یو ماشوم اډاپټ کول غواړي نو هغه ته پاره بعد ټول نړومبه هغه یو اډاپشن ډیډ چې کوم دی نو هغه ولیکي په یو ریټن سٹامپ پیپر بکې بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغې به د په ګارډین کورټ کې انډر سیکشن 25 آف ګارډین ایکټ لاندې به هغې د ګارډین شپ دپاره یو کیس کوي چې په هغې کې به هغوی او د هغې چې کوم ریئل پیرنټس دي هغوی به دا کوي چې ماشوم به باقاعده قانوني لاره باندې هغوی ته په حواله کوي. دین علاوه به دوی په سیول کورټ کې یو سوټ فایل کوي فرض کا سبا دا ماشوم لوی شي نو په خاندان کې داسې سم مسایل راشي چې خاندان ولا وایي چې مونږ ته دا ماشوم واپس کې یا د هغې چې کوم ریئل پیرنټس دي هغوی سبا دا وایي چې مونږ ته دا ماشوم واپس کې نو د هغې د پاره به دی درېمه لار دا اختیاري چې دوی په سیول کورټ کې یو سوټ فایل کوي د دې دپاره پیرنټس چې کوم دي نو هغې به دا وایي چې دې ماشوم سره بادنه نه په زموږ داسې قسمه څه خبره نه وي چې که فرض کړه لوی شي نو موږ به دوباره نه اخلو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو سره مو د ماشومانو د خپلولو د قانون سازۍ په اړه د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د خیبر پښتونخوا د ټولنیزې خیر ښېګړې یا سوشل ویلفیر محکمې مرستیال مشر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د قانون د نشتوالي له وجې دوی د خپل کړل شوو ماشومانو سره مرسته یا د هغې پوښتنه نشي کولی. البته هغه ماشومان چې له امدادي ادارو سره دي هغې ته د ماشومانو د ژغورنې تر قانون لاندې مرستې ورکول کیږي.
ماشومان اډاپټ کولو په پاکستان کې قانون نشته. البته کورټ کیسز کېږي بیا کورټ ورکوي ګارډینشپ کې. چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن یو باډي ده د چایلډ پروټیکشن حوالې سره هغوی کار کوي. سوشل ویلفیئر چایلډ کمیشن فار پروټیکشن اینڈ ویلفیئر آف چایلډ چې کوم دی دا د سوشل ویلفیئر یو ساحه ده خو مطلب دا دی چې ویلفیئر انډر
خالد اقبال زیاته کړه پاکستان د ماشومانو د شغورنې او د هیواد دننه د ماشومانو خپلولو پړه د هیګ د 1993 کال معاهده نه ده لاسلیک کړې. هغه وایي د سرپرستۍ تر قانون لاندې خلک ماشومان خپلولی شي خو د پاکستان تر قانون لاندې باید دغه ولدیت بدل نه کړل شي.
مشال دوی ته وګورئ تاسې په پاکستان کې د ماشومانو د اډاپټ کولو یا خپلولو پر موضوع د انیس اجمل راپور ورولید.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لډیو ته وګستې یو دونکو یو غیر حکومتي اداره ندا وای چې د 2015 کال د زلزلو او بیا ل 2021 کال رهیسې پرله پسې سیلابونو د کوهستان په دریو ضلعو کې په سلګونه سکولونه تباه کړي خو د کلونو تیرېدو باوجود دغه سکولونه لا هم نه دي فعال شوي. د سیمې د تعلیم د څانګې چارواکو ویلي چې دا مهال د 50% نه زیات د جینکو سکولونه غیر فعال دي خو آزاد سرچینې د غیر فعال د جینکو سکولونو شمیر له 90% زیات ښایي. بل خو د سیمې د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي غړي محمد دیدار ویلي چې د سکولونو د بیا رغونې چارې د حکومتي ادارې ندا نه د تعلیم صوبایي وزارت ته منتقل کړي دي. نور حال د مجید بابر په دې راپور کې
یو غیر دولتی اداره ندا وایي چې د کوهستان په درو ضلعو کې د 2015 کال دلدلي او د 2010 کال لپس پر لپسې راغلو سیلابونو وران کړي سکولونه تر دا مهال نه دي فعال شوي. د اپریل په پیندمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې صوبایي مشر ضیا فاروقی وویل چې د دې سکولونو د نشټوالي له امله د بر او کوز کوهستان ضلعو ترڅنګ په کولای پالس کوهستان ضلع کې هم په زرګونو ماشومان هلکان او جنکۍ بغیر د سکولونو د ودانیو په زده کړو مجبور دي. خیبر پختونخوا د تعلیمي سال د حکومتي ادارې د یو راپور له مخه د کوهستان درې واړه ضلع د جینکو او هلکانو د تعلیم په حواله د صوبې د نورو ضلعو نه تر ټولو وروستو پاتې سیمې دي. خو د بر کوهستان د تعلیم د محکمې ضلع مشر محمد امین وایي چې اوس ورته حکومت پام کړی او د روان کال په ابتدایي میاشتو کې تعلیمي صورتحال د ښه کېدو په لور روان دی، خو اوس هم د سکولونو د نشتوالي ستونزې سره مخ یو. د بر کوهستان ترڅنګ د کولای پالس کوهستان ضلع تعلیمي حالت هم د سختو ستونزو سره مخ دی. د یادې ضلع د تعلیم د محکمې ضلع مشر مفتي محمود د اپریل په 15 مشال ریډیو ته وویل د زلزلو او سیلابونو له امله چې څومره سکولونه تباه شوي ول، د هغې په بیا رغونې او بحالۍ یو فیصدی کار هم نه دی شوی. مطلب دا چې بیا رغونه نه ده شوې. پیندلسو شلو کالونه ماشومان زده کوونکي یا د کوله او اسمان لاندې ناستي یا د کومې غیر دولتي ادارې په هدي شیلټر او یا په ځایي کچا جوړ کړل شوو چبوترو کې زده کړې کوي. په کوله پالس ضلع کې د هلکانو په 170 سکولونو کې 50 سکولونه ودانۍ نه لري، خو دا نور سکولونه هم مرمت غواړي او یا یې عملاً نشته. دا راز د جینکو په 15 سکولونو کې 15 سکولونه ودانۍ نه لري. دارال د کوز کوهستان د تعلیم د محکمې مشر محمد حکیم د اپریل په 15 مشال لیدو ته وویل چې هغه ضلع کې د جینکو 92 سکولونه دي چې پکې 200 نه زیات ودانۍ نه لري او باقي سکولونه د عملی د نشتوالي او بنیادي سهولتونو نه محروم دي. خو د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد دیدار وایي چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان ورسره د سکولونو د بیا رغونې او تعلیمي پرمختګ په اړه ژمنې کړې دي. د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو تازه راپور له مخه په کوهستان کې د هلکانو تعلیمي شرح 14% او د جینکو هغه بیا 2% ده، او د پاکستان د یو سل ویختو ضلعو په تعلیمي حواله جوړ کړل شوی فهرست کې یو کم 6 نمبر دی.
نو مجید بابا چې تاسو په پاکستان کې د کوهستان کې د سکولونو د حالت په اړه راپور وړاندې کوو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو